پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو ل پی یو استودیو دی غرمنۍ خبری مجلې ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم. د سرپل د میرزا اولنګ په سیمه کې د طالبانو لخوا د پلسګونو یرغملو د خلاصون او په سیمه کې د بیزه شو له وروستي حاله مو خبرو د غرازاورې چې ویل کېږي د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ پر سر ځینې اختلافات را برسېره شوي دي. پر دې موضوعاتو سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلو. فرشته جلال زه وړاندې کوي.
دا ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. په مکرې د دې ساعت مهم خبرونو سرحته په سرپل کې چارواکي وایي چې هغه 215 دېرش تنه چې د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ سیمه کې وسلوالو طالبانو نیولي وو خوشې شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د یونیسف اداره وایي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن نوې پیښه ثبت کړې ده. د پاکستان پوځ وایي په کوز دیر کې پر یو کور پوځي عملیات کړی او د تاجکستان حکومت پر ایران تور پورې کړی چې په هغه هیواد کې د کورنۍ جګړې پر مهال یې د قتلونو ملاتړ کړی دی. پوره خبر نو واوري. په سرپل کې چارواکي وایي چې هغه 215 دېرش تنه چې د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ سیمه کې وسلوالو طالبانو نیولي ول خوش شوي دي. د سرپل د والي ویاند ذبیح الله امانی نن ازادي راډیو ته وویل
در اثر تلاش‌های بی‌وقفه رهبری مقام ولایت
سرپل، د سرپل ولایت د چارواکو د هڅو او د قومي مشرانو د منځګړیتوب په پایله کې 215 دېرش تنه د وسلوالو طالبانو او داعش له وسلوالو په میرزا اولنګ سیمه کې بیرته خوشی شوي دي. شاغلی امانی زیاته کړ چې د خوشسو کسانو رواني وضعیت ښه نه دی، ځکه د یو شمېر کسانو د کورنیو غړي د امانی په وینا د هغوی د سترګو مخ کې تیر باران سوي او وژل سوي دي. د سرپل د والي ویان زیاته کړ چې د میرزا اولنګ یو شمېر اوسیدونکي لا هم له وسلوالو طالبانو یا د په وینا هلته د داعش له وسلوالو سره اسیر دي. هغه زیاته کړ چې د سیمې له خلکو سره یې ارتباط پرې سوی او له همدې امله نه پوهېږي چې دقیقا څو کسان به لا هم له وسلوالو سره اسیر وي. د سرپل د سیاد ولسوالۍ میرزا اولنګ سیمه لا هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د یونیسف د ادارې د پولیو د پروګرام مسؤلین وایي چې په زابل کې د ماشومانو د فلج یا د پولیو یو نوې پیښه ثبت کړې ده. د دې ادارې مسؤلینو نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې سره په افغانستان کې د پولیو یا د کوچنیانو د فلج د مثبتو پیښو شمېر شپږو ته لوړ سوی دی. د چارواکو په وینا د پولیو له دغو شپږو پیښو څخه دوی په کندهار کې، دوی په هلمند کې، یوه په زابل کې او بله یې په کندوز کې ثبت شوي دي. په دې اړه وروسته زموږ په خپرونو کې اورېدلی سئ. د پاکستان پوځ وایي چې یو تورن او درې نور پوځیان په کوز دیر کې له وسلوالو طالبانو سره په نښته کې وژل شوي دي. د پاسو په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په کوز دیر کې پر یوه کور د پوځیانو د حملې پر مهال یوه وسلوال سړي ځان الوزولی او بل ویشتل شوی دی. په دې عملیاتو کې لږ تر لږه 9 تنه پوځیان زخمیان شوي او یو وسلوال نیول شوی دی. په خبر پاڼه کې د دغو عملیاتو نور جزئیات نه دي ورکړ شوي، خو ویل شوي چې د دې پوځي عملیاتو په پایله کې په کوز دیر کې د یوې سترې حملې مخنیوی شوی دی. شمالی کوریا نن وویل چې په احتیاط د امریکا په پاسیفیک ټاپو ګوام کې د میزایلو د حملې د بیلابیلو اړخونو ارزونه کوي. د شمالی کوریا تر دې اعلان څو ساعته مخکې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پیونګ یانګ ته خبرداری ورکړی و چې هر ډول ګواښ ته به یې په اور او قهر ځواب ورکړي. شمالی کوریا ویلي هدف یې د داسې میزایل جوړول دي چې اټومي مردکۍ ولېږدوي او د امریکا د خاورې د ویشتلو ظرفیت ولري. شمالی کوریا د نړیوالو د بندیزونو په وړاندې چې د هغه هیواد د اټومي پروګرام له امله یې پرې لګولي بے پروایی ډک خبرګون څرګند کړی دی. د کوریا د خلکو پاوت یو ویاند ویلي چې پر ګوام د میزایلو حملې لپاره د خپل مشر کیم یونګ اون امر ته معتل دي. د پاوز د ویان دا وینا په خبر پاڼه کې چې نن د شمالي کوریا دولتي ټلویزیون خبره کړه راغلی ده. د شمالي کوریا د پاوز ویان ویلي چې میزایل به په ګوام کې د امریکا پوځي اډې په نقشه کړي. ګوام د امریکا لپاره ډیر مهم ټاپو دی او له هغه ځایه په آسیا پاسیفیک سیمه کې خپل پوځي ماموریتونه سرته رسوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ شمالي کوریا ته خبرداری ورکړی چې امریکا ته ګواښ به ډیر سخت عواقب ورته ولري. او د تاجکستان حکومت پر ایران تور پورې کړی چې په هغه هیواد کې د کورنۍ جګړې پر مهال د پیژندل شویو سیاسي شخصیتونو د قتلونو ملاتړ کړی دی. تاجک چارواکو د بیلګې په ډول په 1999 میلادي کال کې د هغه هیواد د پارلمان د رئیس سفرعلي کنجایف قتل ته اشاره کړې ده. په یوه 45 دقیقې مستند فلم کې چې د تاجکستان د دولتي تلویزیون خپور شو، د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت ادعا کړې چې تهران په تاجکستان کې د کورنۍ جګړې له پیښېدو سره علاقه درلوده او له دې عملی د تاجکستان د اسلامي رنسانس ګوند ته مالي مرستې ورکړې دي او په خپله خاوره کې د دې ډلې ملیشه روزلې دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت په وینا، د ایران حکومت په تاجکستان کې د کورنۍ جګړې پر مهال د اسلامي رنسانس ګوند وسلوالو ته د عبدالحلیم نظرزاده لاری مالی مرستې ورکړي او د قتلونو لارښوونه ورته کړې ده. په تاجکستان کې د اسلامي رنسانس ګوند زیات غړي محاکمه او په اوږده موده بند محکوم شوي دي. هغوی ادعا کړې چې د خپل سیاسي نظر له امله محاکمه شوي او د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقونو یو شمېر مدافع ادارو هم دا کار غندلی دی. خو دا اول وار دی چې دوشنبه پر تهران په زغرده نیوکه کوي او تور ورباندې لګوي چې د کورنۍ جګړې پر مهال یې په هغه هیواد کې د سیاسي قتلونو لپاره مالي مرستې او سیاسي لارښوونې کړې دي. دا و څو مهم خبرونه.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه واورول که غواړئ دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د سرپل د میرزا اولنګ په سیمه کې د طالبانو لخوا د په لسګونو یرغملو د خلاصون او په سیمه کې د بې ځایه شو له وروستي حاله به مو د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال خبر کړي. دغه راز اوري چې ویل کېږي د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ پر سر ځینې اختلافات رابرسیره شوي دي. پرون په بلوچستان کې د تیر کال د اګست د اتمې خونړۍ حملې یو کلن یاد د تورې ورځې په توګه ولمانځل شو. په دې پیښه کې شپږ پنځوس مدافع وکیلانو په ګډون 3 تنه وژل شوي وو. او په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې شمالي کوریا ویلي د امریکا د آرام سمندرګي پر ګوام ټاپو د مزایلو د حملې په اړه په دقت پلانونه آزموي. د ازادي راډیو د غرمنۍ خبري مجله اوري. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د سرپل چارواکي وایي طالبانو د دې ولایت په میرزا او لنګ سیمه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 215 تنه یرغمل خوشې کړي او خو د دې ویل شته چې لسګونه نور به تر اوسه له طالبانو سره برمته وي. د سرپل چارواکو دغه راز ویلي دي چې په سیمه کې د طالبانو پر ضد د عملیاتو لپاره هم تیاری نیول کېږي. څلور ورځې مخکې چې کله طالبانو دغه سیمه لاندې کړه، د سیمې ډېر اوسیدونکي وتښتېدل او نورو سیمو ته کډه شول. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال عالم رحمانیار هم د شبرا سره د ټلیفون په لیکه دی. رحمانیار صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
با تقدیم سلام خدمت شما و شنوندگان رادی و آزادی، و همین لحظه در قریه چیلانگو مرکز شهر سریبو قرار دارم. قسمی که دیده میشه تعدادی از بیجا شده هایی که از مرزا اولنگ شامی دیروز اینجا انتقال یافت در خانه های مردم، در مساجد، خانه هایی که دیده میشه بسیار وضعش خراب است. مثلا خانگک های گلی است که در اینجا زندگی انسان بسیار دشوار است. در اینجا باسم اهالی قریه اینا را کمک کردن، حتی نان میتن، غذا میتن، چاینک و پیاله هر کدامشان با توان قدرت برای اینا کمک کرده رایستن. اینا جدا جدا در هر خانه 10 فامیل، 5 فامیل، 20 فامیل این قسم جابده شدن و مردمان قریه سهم خود ادا میکنه و مردمان قریه سهم گرفتن. هر کدامشان در خانه هایشان جای دادن. همسایه ها با یکی دیگه همکاری میکنه. به اینجا
رحمانیار صاحب تاسو د کوم کسانو خبره کوئ؟ د جګړو لامل چې لسمی بي ځای شوی او که دا هغه کسان دي چې 13 ورځ وسلوالو طالبانو خوش کړل او د سرپل ښار ته ورسیدل؟
بله، بر فعلا ما مصروف مصاحبه و گرفتن نظریات از اینا هستم. جزئیات بیشتر در برنامه های بعدی خدمت شما تقدیم میکنم. قسمی که مقامات محلی ولایت سرپل روز گذشته از دولت مرکزی توقع عملیات هوایی و زمینی را داشتن، همین لحظه نیروهای بیشتر از کلوربی 209 شاهین به شهر سرپل آمده و طیاره های کلوربی شاهین نیز در فضای سرپل در پرواز است. لحظات بعد یک جلسه امنیتی را مقامات کلوربی شاهین و والی سرپل با همکاری مردم محل راه‌اندازی بکنن. بعد از تصمیم میگیرن که چه وقت عملیات را به خاطر بازپسگیری مرزا اولنگ و منطقه آغاز کنن.
رحمانی هر صاحب، چارواکو ویلیو چې د دې ویره شته چې ښایي شاوخوا سل تنه تر اوسه له طالبانو سره یرغمل وي، یعنی د هغوی د خلاصون لپاره بیا هم هڅې روانې دي، او آیا دغه شمیر دقیق دی؟ عملیاتو له پیلېدو مخکې آیا د هغوی د خوشې کېدو لپاره کومه هڅه کیږي که نه؟
از اینکه هوا بسیار شمال است اینجا فضا یک قسم، سوال های شما را من گرفته نتانستم.
رحمانیار صاحب چارواکی چه ویش تر روز پوری طالبان سر سمر کسان یرغمل دی پا میرزا اولنگ سیمکی؟
بله، قسمی که مقامات محلی میگیرن گفتن لحظات و جلسه دایر میشه، بعدا تصمیم میگیرن.
رحمانیار صاحب، لتاسو نه یو دنیا مننه دی ازادي رادیو سیمه ایز خبریال عالم رحمانیارو چه یو څه استونزه مو هم درلوده، از موږ غږی سم نه اورید. خو ښاغلی رحمانیار صاحب، په هغه سیمه کې ده چې د سرپل د میرزا اولنګ د سیمې بېځایه شوي، هلته ځای په ځای شوي. دغه راز د ازادي رادیو خبریال دغه راز هڅه کوي چې د یرغملو د هغو یرغملو چې تیره شپه وسلهوالو طالبانو خوشې کړي خبرې هم راواخلي چې هلته په دوی څه تیر شوي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میرزا اولنګ سیمې د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیلیدونکي دي. کوماندو ځواکونه ځای په ځای شوي، او دغه راز د هوا له لارې هم د بریدونو تیاری نیول کیږي. خو بیا هم له موضوع لري نزو. په افغانستان کې په دې وروستیو کې نه یوازې په سرپل کې ناامني زیاته شوې، بلکې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د ناامنۍ پیښې زیاته شوې. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به ډېر ژر د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي اعلان کړي. له واشنګټن څخه بیا راپورونه وایي چې د افغانستان پر ستراتیژۍ د ولسمشر ترامپ د دوو بانفوذو سلاحکارانو ترمنځ مخالفتونه هم زیات شوي دي. په دې اړه د نړیوالو خبري اژانسونو استناد نور تفصیل لأجمل آن آوری.
پاتی رو سور ازو که دول ورپولی امریکای چارواکی افغانستان کی و حلطه ایل افغان چارواکو سر خبری کری. ریپورتون اوی چی دا امریکا دا مرکزی استخباراتی داری مشرتی رو نیپا کابل کیو. هم دارنګ د مرکزی او جنوبی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلس هم په کابل کې د ولسمشر غنی په شمول لورپوړو افغان چارواکو سره خبرې کړي. کابل ته د امریکایي چارواکو دا سفرونه په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې ډیر خلک د دې هیواد په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ اعلان تشبیه شمیري. خو له واشنګټن څخه بیا د دې ستراتیژۍ په اړه د ولسمشر ترامپ د بهرنۍ پالیسۍ د جوړونکي ډلې ترمنځ د اختلافاتو رپورټونه ورکول کیږي. د ولسمشر ترامپ د دوو لوړپوړو سلاحکارانو ترمنځ پوښانې ناندرې وسط افغانستان د جګړې د ستراتیژۍ د جوړولو پر سر نورې هم تودې شوې، او د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاحکار مک ماستر له دندې څخه د لرې کېدو تر غوښتنو رسیدلې. ویل کېږي د ولسمشر ترامپ د ملي امنیت د سلاحکار اچ آر مک ماستر او د نوموړي د بل سلاحکار سټیف بینن ترمنځ اختلافاتو کې د افغانستان په اړه د امریکا پر ستراتیژۍ د دواړو خواوو اختلاف شامل دی. په تیرو څو ورځو کې د محافظه کارو یوې پاڼې چې په سټیف بینن پورې تړلې بلل کېږي مک ماستر هدف ګرځولې، او نوموړی د اسرایلو په ملاتړ او د ایران په وړاندې په جدیت کې کمزوری بللې. د دې محافظه کارو ډلو غړي له دندو د یو شمېر هغه لوړپوړو چارواکو پر لرې کېدو هم انتقاد کوي چې دوی خپل هم نظره بولي. دې ډلې په ټویټر کې د مک ماستر له دندې لرې کړې په هشټګ سره یو کمپاین هم پیل کړی چې ولسمشر ترامپ یې اړ کړ سو د خپل ملي امنیت د سلاحکار ملاتړ وکړي. ویل کېږي دا نن درې د ولسمشر ترامپ د بهرنۍ پالیسۍ په هسته کې د سختو اختلافاتو څرګندونه کوي. مک ماستر د امریکا یو ځواکمن او بانفوذه پوځي جنرال دی چې د جمهوري غوښتونکو د بهرنۍ پالیسۍ ملاتړ کوي. سټیف بنن هغه څوک دی چې ویل کېږي هڅه کوي د امریکا اداره تر هر څه مخکې امریکا تر شعار لاندې په یوه نوې لاره برابره کړي. د ولسمشر ټرمپ د ادارې څو چارواکو رسنوي ته ویلي چې مکماستر او سټیف بنن څو ځلې د سپینې ماڼۍ په بحثونو کې د افغانستان د ستراتیژۍ پر موضوع خپلو کې ناندرې وهلي. د چارواکو دا معلومات د نومونو نه ښودلو په شرط ورکړي. ویل کېږي چې د افغانستان پر ستراتیژۍ سربیره د ټرمپ د دوه سلاکاران په سپینه ماڼۍ کې د مقرریو په شمول په ځینو نورو مسلو هم ژور اختلاف لري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی کارونو کې د اف ام په 3.5 په اوریدل شي. مخکې لري چې یو نړیواله موضوع راواخلو، د افغانستان په د افغانستان اقتصادي خبرونه به له مرزیه احمد زید څخه واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې په هیواد کې روان ناامنه وضعیت پر کاروبار او پانګونې ناوړه اغیز کړی دی. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې خونې شپږ میاشتنۍ سروې ښیي چې په ننګرهار، هرات او کندهار کې د کاروبار وضعیت ښه نه دی.
مقصد په مجموع کې واړه سرمایه‌ګذاران او متوسط ګذارانو ته ډېر زیان رسېدلی دی. اوسپوټ تشبث او متوسط تشبث کم شوی دی.
د سوداګرۍ خونې موندنې ښیي چې په هیواد کې د کرنې برخه د پیاوړتیا په حال کې ده. دغه سروې د ساختماني چارو، ترانسپورت، کرنې، صنعت او سوداګرۍ په برخه کې ترسره شوې ده. په سمنګان کې سکل د پستو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. د سمنګان د کرنې او مالدارۍ رئیس همایون حبیب د چرشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سکل به په دغه ولایت کې سبان 180 ټنه د پستو حاصلات ترلاسه شي چې دا رقم تیر کال 180 ټنه وو. په دغه ولایت کې یو من پستې په 6000 افغانۍ پلورل کیږي. د سمنګان د کرنې او مالدارۍ ریاست د معلوماتو له مخې دغه ورځ په دغه ولایت کې د بادامو حاصل هم ډیر شوی دی. راپورونه وایي چې تیر کال د دې ولایت په 4028 هکتار ځمکه کې د بادامو بوټي کېنول شوی وو، خو سکالې دا رقم 4950 هکتار ځمکې ته پورته شوی دی. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 930 افغانۍ، د وریځې یو درې نیمه بوجۍ 1300 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1200 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 30 افغانۍ او 30 پوله، یو ایرو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستاني کلدار 640 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري: شمالي کوریا ویلي دي آرام د امریکا د آرام سمندرګي پر ګوام ټاپو د مزایلو د حملې په اړه په دقت پلانونه ازموي. تر دې څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا لخوا هر ډول ګواښ به اور او غضب سره ځواب شي. سالی محمد سالی په سټډیو کې دا موضوع تعقیب کړی ده. سالی صاحب، شمالي کوریا دغه نوې خبرداری کله ورکړی دی؟
بله مننه نوري صاحب، شمالي کوریا نن چهار شنبه ویل په پام کې لري داس یو میزایل جوړ کړي چې په اټومي سروې کې سمبال وي او د امریکا متحده ایالاتونو د قلمرو د ویشتلو توان ولري. شمالي کوریا په خپل اټومي او راکټي ازموینه سره له نړیوالو بندیزونو سرغړونه کړې ده. د دغو بندیزونو هدف د اټومي او میزایلو له پروګرامونو د شمالي کوریا را ګرځول شول سي دي. د شمالي کوریا د پاوزي ویان په یوې اعلامیه کې چې دغه هیواد خبری اژانس کی سی ان ای هم خبره کړې ویلي، هر شیبه چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون فیصله وکړي ممکن منځنۍ واټن وشتون کوي. یو ستراتیژیک بالستیک میزایل به د امریکا د ګوام ټاپو پر لوري وویشتل سي. د پاوز ویان ویلي دغه بریده هدف په ګوام وی چې د امریکا ستري پاوزي اډي الته پرتې دي. ګوام ټاپو په آسیا پاسیفیک حوزه کې د سترو پاوزي ماموریتونو لپاره د امریکا مهمه ساحه ګڼل کیږي.
بلی تاسو ویل تر دې مخکې د امریکا ولسمشر شمالي کوریا ته خبرداری ورکړی و، په دې خبرداری کې څه ویل شوی و؟
بلې، تر دې مخکې د امریکا ولسمشر لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی و کچېرې شمالي کوریا بیا د امریکا متحده ایالاتونو ته ګواښ وکړي له اور او غصې سره به مخامخ سي. ډونالډ ټرمپ پرون په نیوجرسي ایالت کې خبرلانه ته وویل:
غوره بداوی چې شمالي کوریا نور د امریکا متحده ایالاتونو ته هیڅ ډول ګواښ ونه کړي، کنه له داسې اور او غصې سره به مخامخ شي چې نړۍ یې تر اوسه ساری نه دی لیدلی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شنبې په ورځ د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د پای ته رسولو په هدف د رایو په اکثریت پر دغه هیواد تازه بندیزونه تصویب کړل. شمالي کوریا دغه بندیزونه پر خپل ځکنۍ بشپړتیا تیری بللی دی او ویلي دی تیاره ده واشنگتن ته سخت سبق ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د غور امنیتي چارواکو ویلي د ایران د ایراني استازو په ملاتړ وسلوال طالبان هڅه کوي چې د غور په تایور ولسوالۍ یو ځل بیا حمله وکړي. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان تعقیب کړی ده او د کابل استډیو را سره د نور تفصیل به وړاندې کړي.
د غور امنیه قمندان ادعا کوي چې ایرانی پوځیان په دغه ولایت کې وسلوال طالبان سوق او اداره کوي. مصطفی موسمنی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبانو په تیوره ولسوالۍ کې ماته خوړلې ده او اطلاعات ښکاره کوي چې ایرانی استازي تصمیم لري چې یو ځل بیا طالبان په ولسوالۍ باندې حمله ته همغږي کړي.
هغه
وایي هغه اطلاعات چې موږ یې لرو یو ایرانی استازی د غور ولایت په ولایت کې په تخریبي فعالیتونو کې فزیکي حضور لري او وسلوال طالبان تمویلوي او ایرانی کس په د طالبانو کې دی او دوی په اداره او سوق کې عملا حضور لري. له بلې خوا د افغانستان په لویدیځ کې د فراه د ولایتي شورا مرستیال عبدالرحیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې ایران په دغه ولایت کې وسلوال طالبانو ته مالي امکانات برابروي.
مداخله داسې مداخله ایران نه کوي چې خپل د فوج ته او خپل نیرو ته استفاده وکړي، فقط صرف د خپل افغانانو استفاده کوي. نور مالي او تجهیزات او سلاح او مهمات د دوی د خواته ورکول کیږي او د خلکو ته د داسې یو ادرس حمایه کیږي.
نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې په دې اړه کوم سند په لاس کې لري وویل دغه څرګندونې د فراه له سیمه ځینو سیمو څخه د رارسېدلو اطلاعاتو په اساس کوي. له دې وړاندې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو راپور کې ویلي وو چې یو شمېر وسلوال طالبانو له یو ساعت نه په کمه موده کې د فراه غربي سیمې نیولې وې. د ورځپاڼې په راپور کې دا هم راغلي وو چې امریکایي ځواکونو دغه سیمې بیا بمبار کړې چې په پایله کې څلور ایراني کمانډویان ووژل شول. د ورځپاڼې د راپور په اساس د دغه پېښې ځینې ټپیان او قربانیان ایران ته انتقال شوی وو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې که دغه ادعاوې ثابت شي نو د بهرنیو چارو وزارت لاره به خپل دریځ اعلان کړي. د دفاع وزارت ویان دولت جنرال دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل
ان مخالفینو سره کومک کوي، معنا دا ده چې هغوی د تروریزم سره کومک کوي، د تروریستانو سره کومک کوي، او تروریستانو سره چې څوک کومک کوي دا د هغوی په ګټه نه ده. خدا دې چې د افغانستان د دولت او وسلوال پوځ سره مرسته وشي ترڅو چې تروریستان ورک شي، او کومه چې دقیق اسناد پیدا کوو موږ خپل بهرنۍ چارو وزارت سره شریکو او وی به خپل موضوع اعلانوي.
هم غوښتل چې د دغو ادعاو په اړه په کابل کې د ایران د سفارت نظر واخلو خو هغوی زموږ د پرله پسې ټلیفون تماسو ته ځواب ورنه کړ. له دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلي وو له ایران وسلوالو څخه د ملاتړ په اړه کوم اسناد په لاس کې نه لري. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
پرون په بلوچستان کې د تیر کال د اګست د اتمې خونړۍ حملې یو کلن یاد د تورې ورځې په توګه ولمانځل شو. په دې پېښې کې د شپږ پنځوس مدافع وکیلانو په ګډون درې اویا تنه وژل شوي وو. له کوټې د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل پرې رپورټ لري.
د تیر 2016 میلادي کال د اګست پر اتمه د کوټې په ملکي روغتون کې خونړۍ ځانمرګي برید درې اویا تنه ووژل چې په هغوی کې شپږ پنځوس تنه مدافع وکیلان او قانون پوهان وو. پرون یې لومړی تلین د تورې ورځې په توګه ولمانځل سو. قانون پوهانو هم په محکمو کې قضایي څانګو ته له ورتګه بایکاټ کړی وو. عوامي نېشنل ګوند د کوټې په شمول د ایالت په ټولو پښتني سیمو کې کار بندیز اعلان کړی وو. ایالتي مشر اصغر خان اڅکزي هم د اتم اګست په پیښه کې ځوان ورور وکیل اصغر خان بایللی وو. آیا دغه مدافع پارتی وکیلان په څه جرم ووژل سول. اسغر خان وایي
د دې خلکو څه څه کوټو ته تکلیفونه د دې هغه ژغ د خلکو نه خوړ چې باید دلته میسنګ پرسنس پرچیش کیږي دلته مسخ شوه لاشونه پرچیش غورځول کیږي دا صبح د خپل وسایلو د خپل آمدنی مالک ولی نه ګرځول کیږي کچیر دا یو هغه دهشتګردانو کړی چې موږ ټول د تباہی او د بربادی سره مخامخ کی نو بیا خو په کار دا وي چې ریاست هغه قدمونه اخیستي ولی چې د دې ګلالی وکیلانو جنازې مرد قبرونه وای رسول دي پسونه پزرګونه خپل انجام ته رسول ولی
د تیر کال د اتم اگست تر ځان وژن کې بری درسته د پاکستان د ستره محکمې قاضي القضات ل خپل جانب د دې پیښه د پلټنو امر صادر کړ او د قاضي فایز حساب په مشرۍ کې یو کمیشن جوړ کړ چې په شاو خوا دوه میاشتو کې مفصل رپورټ وړاندې کړ او په هغه کې دا پیښه د امنیتي او استخباراتي ادارو غفلت وباله. مدافع وکیل نصیب الله ترین چې د تیر کال په پیښه کې ټپي سوی هم د دې رپورټ په اړه وایي
ډېر هر اړخیزه په زړه پورې رپورټ دی خو بېرته هم د بده مرغه موږ د سپریم کورټ سره دا ګیله لرو چې موږ و خلته انصاف د دوی پر خپل چوکاټ باندې رسولو وعده کړې ده خو موږ په خپله دا ټیم وکیلان د انصاف طلبګار یو چې هغه کمیشن رپورټ باندې د عمل درآمد کولو دپاره فیصله تر اوسه په انتظار ده چې سپریم کورټ باندې به کوي.
د پاکستان د سترې محکمې د قانون پوهانو د اتحادیې یوې مشرې او د بشري حقونو فعالې اسمه جهانګیر پرون د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د اتم اګست د شهیدانو په یاد جوړې شوې غونډې ته وویل که په پاکستان کې ډیموکراسي ټینګه وي نو ترهګري به وده ونه کړي. سم ډیموکراسي یوه داسې درملنه ده چې ترهګري ورڅخه تښتي خو پر کوم لور چې موږ روان یو ماته د امنیت نقشه په نظر نه راځي بلکې د یوې ټوټې ټوټې ټولنې نقشه په نظر راځي. موږ چې کومې خوا ته روان یو زه پکې پاکستان د پرمختګ په حال کې نه وینم بلکې د پاکستان د خلکو د ژبو د تړلو یو پلان وینم. د اتم اګست په پیښه کې دوه خبریالان هم وژل شوي وو چې یو پکې د ډان ټلویزیون کارکوونکی محمود خان هم و. همکار او د بیرو دفتر مشر یې سید علي شاه وایي د اتم اګست پیښه د ترهګرۍ په تاریخ کې ځکه تر ټولو لویه پیښه وه چې وایي د دې ایالت شپږ پنځوس مدافع وکیلان پکې ووژل شول.
دا د خپل نویت چې وه یوازنۍ واقعه وه چې دومره زیات شمیر کې وکیلان په هغه کې شهیدان شو. جسټس قاضي فایزي صاحب چې کوم رپورټ تیار کړي هغه رپورټ کې ډېرې کلیر خبرې شوې وې که پر هغه سفارشاتو عمل درآمد شوی وای نو د څلورویشت اکتوبر د پولیس کیډیټ چې کوم شهید شو هغه واقعه به نه راتلی. زما په فکر سره د دې ترهګرۍ تر یو حده پورې مخنیوی کیدلی شو.
د اتم اګست د پیښې مسؤلیت جماعت الاحرار او داعش ډلې دواړو منلی وو. د بلوچستان امنیتي ادارو د تیر کال په اوږدو کې د دغو ډلو په وسلوالو پسې د پلټنې بېلابېل عملیات وکړل چې پکې پر مدافع وکیلانو د ځان وژونکي برید د طراحانو د نیولو او یوه د وژلو ادعا هم وکړه خو په ستره محکمه کې د دې پیښې په قضیه کې تر اوسه چاته هیڅ سزا نه ده اورول شوې. د پاکستان د سترې محکمې قاضي القضات ثاقب نثار هم د وکیلانو په یاد غونډې ته په وینا کې وویل د ترهګرۍ په پیښو کې چې څه نا څه کمی راغلی دا د مدافع وکیلانو د تیر کال قربانۍ دي. په ترهګرۍ کې تر څه حده کمی ضرور راغلې ده او دا د هغو قربانیو نتیجه ده چې زیاته برخه پکې د اتم اګست د مدافع وکیلانو ده. د انسان ژوند که وکیل وي که ډاکټر وي او که د بل هر مسلک وي زیات ارزښت لري او دا د حکومت دنده ده چې د خلکو ژوند وژغوري. که حکومت غفلت کوي نو هغه خلاف به موږ ډکوو. د اتم اګست د پیښې د قربانیانو په یاد پرون ماښام په بلوچستان اسمبلۍ د بلوچستان په اعلی محکمه د کوټې ښار په بېلابېلو ځایونو او د بلوچستان په نورو سیمو کې شمې هم بلې سوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
هغه بیزو چې د اشارو ژبه زده و مړه شوه. ملالۍ بشیر نور جزئیات وړاندې کوي.
هغه بیزو چې د اشارو ژبه زده کړې وه د امریکا په یوه ژوبڼ کې د نه دېرش کلونو په عمر کې د اګست په اوومه نیټه مړه سوه. د ژویو ډاکټرانو د اټلانټا په ژوبڼ کې د چانټیک په نوم د دغه نر بیزو د زړه د ناروغۍ درملنه کوله خو چارواکي مطمئن نه وو چې چانټیک ولې مړ سو. چانټیک د جورجیا ایالت په اټلانټا کې زیږېدلی و خو د انسانانو سره لوی سوی و. دا بیزو د انسان پیژندنې یو متخصص په تنسی ایالت کې لویه کړې وه او ورته یې د اشارو ژبه هم ورزده کړې وه. چانټیک له لومړیو بیزوګانو څخه و چې د اشارو ژبه یې زده وه او کله چې د نهو کالو سو خپله خونه یې پاکول پیل کړل. همداراز یې د رستورانت لاره هم په یاد کړه. د اټلانټا ژوبڼ چارواکو په یوه بیان کې ویلي چې چانټیک د اورانګوټان ذات له تر ټولو مشهورو بیزوګانو څخه و. د چانټیک پر ژوند په 2014 کال کې د هغه بیزو چې پوهنتون ته ځي په نوم یو مستند فلم هم جوړ شوی و.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي وړاندې د مخکښو ښځو د ازادي راډیو د ځانګړو لړۍ یوه نوې لړۍ خپرېدو ته چمتو ده. په افغانستان کې مو په هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنیو څپو 1290 اورېدلی شئ. دغه ورځ په لویو ښارونو کې هم ازادي راډیو د اف ام په 1.5 څپه اورېدلی شئ. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې د فرشته جلال زی بیا ستړیو ته راغلی. د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز به واوروي.
په سرپل کې چارواکو نن خبر ورکړ چې هغه 215 تنه چې د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ سیمه کې وسلوالو نیولې ول خوشی سوي دي. د سرپل د والی ویان د ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان وسلوالو طالبانو او د داعش وسلوالو اسیر کړي وو. هغه ویلي چې د سیمې له خلکو سره ارتباط پرې دی او نه پوهیږي چې دقیقا د میرزا اولنګ سیمې څومره نور اوسیدونکي به لا هم اسیر وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پولیو د پروګرام مسؤلانو په زابل کې د ماشومانو د پولیو یا د فلج د یوې نوې پیښې د ثبت خبر ورکړی دی. له دې سره سږ کال په افغانستان کې د پولیو یا د کوچنیانو د فلج د مثبتو پیښو شمیر شپږته لوړ شوی دی. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ وروستي درې هیوادونه دي چې لا هم کوچنیان فلج یا پولیو نیسي. د پاکستان پوځ وایي چې یو تورن او درې نور پوځیان په کوز دیر کې له وسلوالو طالبانو سره په نښته کې وژل شوي دي. د پوځ په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په کوز دیر کې پر یو کور د پوځیانو د عملیاتو پر مهال یو وسلوال سړی ځان یې والوزاوه او بل ویشتل شوی دی. په دې عملیاتو کې لږ تر لږه 9 تنه پاکستاني پوځیان زخمیان شوي دي. شمالی کوریا نن وویل چې په احتیاط د امریکا په پاسیفیک ټاپو ګوام د مزایلو د حملې د بیلابیلو اړخونو ارزونه کوي. د شمالی کوریا تر دې اعلان څو ساعته مخکې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ پیونګ یانګ ته خبرداری ورکړی و چې که هر ډول ګواښ پیش کړي په اور او قهر به تواب ورکړ سي. شمالی کوریا ویلي هدف یې د داسې یو مزایل جوړول دي چې اټومي مردکۍ ولېږدوي او د امریکا د خاورې د وشتلو ظرفیت ولري. د پاریس په شمال ویدیس کې نن سهار شپږ فرانسوي عسکر په یو موټر ووهل شول او زخمیان شول. د پولیسو په وینا تر پیښې وروسته په سیمه کې د څېړنه پیل شوې ده. پولیسو ویلي چې دا پیښه نن سهار په 8 بجو وسوه. څلور عسکر سرسري او 2 تنه یې شدید زخمیان دي. او د تاجکستان حکومت پر ایران په زغره د تور پوری کړ چې په هغه کې واد کې د کورنۍ جګړې پر مهال یې د پیژندل شویو سیاسي کسانو د قتلونو ملاتړ کړی، مالی مرستې ورسره کړي او سیاسي پلانونه یې ورسره جوړ کړي دي. تاجک چارواکو ویلي ایران د تاجکستان په کورنۍ جګړه کې خپل ګټلې ده.
د خبرونو تفصیل بیا هم کولای شئ چې ازادي راډیو په ویب پاڼه کې واورئ. او اوس هم د مخکښو ښځو یوه نوې لړۍ خبرېدو ته چمتو ده.
د ازادي راډیو درنو اوردونکو ستړي مشه په دې هیله چې روغ جوړ او د راډیوګانو ترڅنګ ناسو مونږ د دې ونی خبرونه تر پای را سره ووري. تاسو ټولو ته خرغ لاس وایم. زه یوسف زدرانم او د مخکخه خزې د دې ونی په خبرونه کې درته خرغ لاس وایم. درنو اوردونکو 3 بجې د دې خبرونه تکرار بڼه اوري چې وړاندې د دوشمه پورس په ژوندې بڼه خبره شوې ده. په خبرونه کې مو لملالی شینواری سره آشنا کوو. نو هیله ده چې په خبرونه کې را سره تر پای پاتې شي. ملالی شینواری هم جوړیو کې د خو مخکې لدی چې له هغه سره خبرې پیل کړو. فرشته مرسل د هغه د ژوند په اړه لږ ډیر څه راټول کړي هغه اورو.
ملالی شینواری د زرګل خان لور په 1455 مریز کال کې د هرات په ولایت کې نړۍ ته سترګې غړولې. نوموړی د ننګرهار ولایت د شینوارو اصلي اوسیدونکی دی چې د مهال په کابل کې ژوند کوي. په کابل کې د مریم له عالی لیسې څخه فارغ شوی او د لیسانس درجه سند یې د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو څخه ترلاسه کړی. په 15مه تقنینی دوره کې پولیسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي پاتې شوی چې په ښځینه وکیلانو کې تر بل هر چا ډېرې رایې خپلې کړې وي. له تیرو څه باندې دوه کلونو راهیسې د ټولنیزو چارو او ځوانانو په برخه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار ده. ملالی شینواری د سولې عالی شورا په ترکیب کې د ولسو غخذو له ډلې څخه ده چې 13 میاشتې په دغه شورا کې غړیتوب اعلان شو.
بلې د ملالۍ شینواري لنډ ژوندلیک مو واورېدی، خو زه به ور اضافه کړم چې د اغلې شینواري روانې ژبې د تحصیل، سوي او تجربو، د ټولنیز جوړښت سره آشنایي او د خلکو سره څنګه راشه درشه هغه د مال تر لوړو موافقتونو رسولې ده. وړاندې په خپرونه کې به له تاسې اغلې سره په همدې موضوع غږېږو، خو زموږ خپرونې ته ډېر زیات په خیر راغلې. ستړي مشئ چې زموږ خپرونې ته مو ښکلا او روبخله هرکله راشئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما سلامونه او نیکی هیلی دی تاسو ته او تاسو دی خبرونی درانو او ریدون کو ته ورسی دی. هیلی دا چه پزړه روغ اوسې.
ډیر مننه. ان شاء الله چې خبوي او تاسو د ژوند خاطرې هغه د ژوند بریالیتوبونه کدو یاوري ته باندې به هم تشویقيږي او خبرونه کې به د دوی نظرونه پیغامونه هم لرو. چې نوار سب تاسو د زده کړو دورې به پیل کړو. کله مو چې زده کړې کولې یو ټینګ هوډ سره مو پیل کړې وې، کدو کورنۍ تشویق او زور و چې باید تاسو درس وکړي کنه تاسو خپل هڅه و.
زه لینی کمرغه چې په داسې یو کورنۍ کې زیږېدلې یم چې پلار می یو څوک چې په هغه شرایطو کې چې په شینوارو کې شاید هیڅ باسواده ښځه نه وه، زما پلار وپتیله چې د دې لورانې زده کړه وکړي. د دې لورانې هم زیات وي، ماشاءالله زما سره ټول موږ وخویندي. نو د وپتیله چې د لورانې به زده کړې کاندي. نو زه د هماغه پلار لور وم. کله چې زما پلار وفات شو زه د لسو کلو وم، او کله چې مې مور مړه کېده خدای دې وبخښي، نو زه لا ډېره ځوانه نه وم. بیا زما مور خدای دې وبخښي په دې اخر کې ما ته مخ واړه و، ویل چې نور خویندې زما نه مشران دي، صرف یوه خور ما نه کشره. نو دی ویل چې زه یوازې تا ته اندېښمنه یم چې تا لوړې زده کړې ونه شوې کړې. نو ما هغه وخت د دې سره ژمنه وکړه چې زه به مې خپلې لوړې زده کړې پوره کوم او زه به د دې ارمان همداسې.
په داسې حال کې چې مور او پلار دواړه درسره نه وو،
زموږ د بده مرغه چې د دې نعمت نه ډېر وخت به برخې شو. خو د خدای پاک په هر کار کې یو حکمت دی. زه هغه وخت شاید ډېره خفه شوم، ډېره زیاته ځورېدلې، خو زه فکر کړم چې خدای پاک په هر کار کې د بنده د پاره ډیر ښه پلانونه هم لري. که بده ورځ راځي ښه ورځ هم ورسره ملي. نو په ژوند کې ما ډیر کړکیچن حالتونه لیدلي، ولې کله چې انسان تر ووزي او بیا پاغه یو 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 د سکون پی و نقطه کې واقع شي، بیا د خپل ټول استړیاوي یا ټول ناخوالي بیا ورته د دې په ځای چې ډیر ورته درد ورکه، چې لکه د یو قهرمان احساس سړی ته
کله کله بیا سړی له ډیر درد هم خاندي هم ژاړي. داسې سندر باندې راغلي ځکه سفر ته بند ډیر زحمت و سخت و.
زه کله کله زما کورنۍ مشکلات همیش زیاتې، او زما د کورنۍ غړي ځینې مریضان دي ډیر. نو کله چې زه د دوی د خوالی یو یا یو دغه आवाज اورم، خبري اورم، خبري اورم، نو هغه حالتي چې کله سړی ته خندا او جړا ګډه ورشي، جړا د بیا هم دواړه د شکر حالت.
او تبن بیا مشران خويندو تاسو هڅولې او تاسو او ذکر کړي وي خپل درسونه ویلي.
ما ټول خويندې شکر الحمدلله لوستې دي، گرچې ما مشر خور خوانځي په غو رسمي شکل نه دی لوستې، ولې بي سواد خزانه ده لوستې خزانه ده. امي اي ديني زده کړې کړي دي، او امي په څنګه بیا د سواد زده کړو کړي چې ما مور هم خدای دی وبخي په خپل وخت کې بیا د سواد زده کړو چې دا مې د ټول د پلار برکت او هغه ته د خدای جنتونه به نصیب
کړه. تاسو د خپل کور سره چې کوم ژمنه کړې وغه پوره کړه، تر لیسانس درجه مو زده کړو کړې، وړاندې مو بیا تب مستقیما کار پیل کړو کنه؟ الله د
هڅو څخه څنګه فارغ شوم. ما د زده کړې او کاري ګډ شروع کړل، ځکه ما ته څوک نو چې زما د زده کړې پیسې راکړي. دي زنه مجبور شوم. هغه وخت ما صرف عمر د ولاسو کالو چې ما ولین کار شروع ک. لومړی کار مې دا و چې زه د حق الزحمایي د معلم شوم. په هغه خوانځي کې چې ما په خپل ابتدایي خوانځي لوستم، زه چونالته ډیره مشهور هم د معلمانو پیژندم، او خصوصا مدیر پیژندم، مدیر سه هم درد زعم زما هڅه اونکه نو بیا ز په مغه مکتب کې د خپل اول سه کلو مخه بیا دیږي چاته د شاګردانو سره مدیر تفاوت نه لرل ما
او مالمو او طبعا لومړی سره مو چې کار پیل کو یاز دکړ مو پیل کولې دا به مو انګیرل چې خو به د خبرې بدر پسې وي د ټولو ته څنګه وګور کړو
نه هغه وخت خو به ډېر مشکلات زکه تاسو پیږي چې په ټولنه کې چې اوس موږ دومره لوستې خزي لرو دومره خبرې شته نو که هغه وخت چې موږ نوی هغه خصوصا به پښینوارو کې نوی پیل کوونکې کورنۍ نه و چې موږ خوانځي ته تلو ما لوړې زده کړې کړي او بیا مور پلار هم را سره نه و نو موږ به خپل هغه نوم هم ساته خصوصا ماته مې د پلار نوم عزت ډیر زیات مهمه تر ډیر وخت ما چاته نه ویل زه د چالوري ما ویل خدای مکړه چې زما د خاطر زما پلار بدنامه نشي ځکه دلته د لورانې اکثرا د کور حیا ګڼل کیږي په داس حال کې چې زه مخالفه یم د دې خبرې زم چې لور او زوی دواړه د کړې شي چې ښه او بد وسیږي یوازې لورانې نه دي چې ستاسو حیا ده ستاسو ځامن هم ستاسو حیا کې
تاسو چې اوس زده کړې کړې د نورو خویندو یادونه مو مکړه فکر نه کوي چې د ځامن او یاد کور کې دورونو تشه مو ډکه کړې ځکه تاسو اوس کار کوئ زده کړې مو کړې نوم لرئ ارزو
زما په کور کې اوس دغه خبره چې څوک وایي چې جلې نشي کړې دا خبره بالکل نشته فضل له خدای ده زما خور زی دی زما اوریری دی زما او سرمایه گذاری هم منګه په لور او زوی باندې یو برابر کړو زما کورنۍ نو یو مستثنی کورنۍ نن جوړه شوې ځکه داس کورنۍ په افغانستان کې ډېری کمی چې په جلې سرمایه گذاری وکړي په جلې باندې باور وکړي او د جلې ته داسې ونه ګوري چې دا یو کمزور دی او زه یو شی ډېر ښه دغه لرم زما پلار وایي چې زما لورانه به د خلکو د زامن نه مخ کی نو زه فکر کوم چې هغه دعا ده زما د پلار موږ سره زموږ د کور جنې کې نه ویش تکړی
اوردونکو ته مورزو ورسته خبرونه کې لته سره هم پات کېګو خپل اذان را ته معرفي کړی او کراته وای چې کوم ځای نه ماړی کني ولی بلې زموږ خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه
سلام علیکم هلی مو باندې مفسن
و علیکم السلام مهرباني ځان دې معرفي کړه
مننه کوم در سره پالې کې ما فلوفار پردیس زابل ولایت
څخه فلوفار پردیس لزابل ډیر زیات په خیر راغلی تاسو ستمن د ملالی شنواری له هڅو خبر شوی یو وړاندې خبرونه مو زمونږ سره تعقیب کړی وي څه به ویل غواړی
مننه کوم بلې خو کرانه خور خبرې مو واره ولې په دې خبرې زه تمننه سي خپل هوا د خپل خوند لپاره زیار باسي او کنم دا سي د سوات په اړه درته وایم زه خپل د زابل ولایت د چپاون سالي تاسو ته نه ویل کوم څه نه کلی وسودن کوم هلته تاب په هنيز مرکزونه دا هیڅ هم نشته کله چې د سوات په اړه د چپاون نمبر واخلې سارا خلکو ته هغه ډیر باید خوندې باید درس وي خوندې کې څو په دې چې ته دا څه معنی وي چې درس وي درس څونه دا څه لري ځکه چې موږ څه معنی وي چې موږ باید یو موږ ولې موږ څونه وایي د ډاکټر په څوک جوړی دی اکثر خلک دا چې د سیګر سره و نارینه ډاکټر ته نرمن ورولین نه ودانه محرمه کوي وګوري هم ویرانځ وګوري فایا کومشته کارو کوي چې زمر جمعه په خلک واته یو کمپیوټر له کومه ځای څخه راول خريز څخه آیا یو و مزه راول خريز څخه یا یو ډاکټر ولا کومه ځای راول یو نرس ولا کومه ځای راول تاسو
د خزه ونده ته مثبت نظر ګوري او مهمه ګڼي
بلې هو دا ډېر د خوند په اړه په نامه درس د ولایتي شورا په اړه د وکیلانو د کمپیوټرانو د نرسانو په اړه څه کې غواړي چې موږ فکر وکړو باید موږ درس وایو لومړی دا درته وایم چې ما پیغامونه هم پرېښي دي نو نه پوهېږم چې نسفي وي که نه موږ ولسوالۍ کې د پوهنیز مرکزونه درس
پوهنه لري
مشغله زغله ځواني مشغله د سواد په معنا نو څه معنا ځواني په اړه خو دې څنګه صدام نظر دې کوونه
ډیره مننه
پر مختګ ورته غواړو ډیره مننه
چې څنګه تاسو د سیمه خلک په ټول افغانستان کې څنګه کولای شي هغه څه بریالي توبنه چې ملالی شنواری کسب کړی دی تر لاسه کړی وړاندې خبرونه کې او ری تاسو ولې او تاسو نو به تاسو نو خبرونه ته بخیر راغلی او بل اوردون کې امر سره د ستړي مشه پر دې سب یوازې نظر درلودو پښتنه نه درلودل تاسو خبرونه ته بخیر راغلی
سلام علیکم تاسو ته شنواری ساته
وعلیکم السلام
احمد خان شنواره زحمت در کومه د نګرار لاس شلو د نازنین وسوالیو
احمد خان ډیر زیات په خیر راغلی خبرونه ته مهرباني د خپل استاد چې دلته حکومت کوم لوی ونډل لري او فعالیتونه هم تاسو خبر شوي څه به ویل غواړي
وختمه چې د شنوار سره وختنه وکړم هغه په دې ډول چې تاسو د شنوار سیمو کې چې کوم سیمو کې خو تاسو چې په وړاندې وویل چې دا په هرات کې پیدا شوی پیدا خو په شنوار کې نه دی خو بیا هم که د شنوار د پاره څه کړی او د اتلونکي د پاره څه پلانونه لري کوم کارونه کړی دي هغه تعقیب
پښتنه به واخلو خو هغه اوس د افغانستان په کچه کار کوي او مخکې مو ویل چې هغه د کابل ولایت څخه ولسی جرګې ته کاندید هم او کامیاب شوی هم و تاسو ته مطمئن لږ ډیر څه ویل لري بل اوریدونکو ته زو خبرونه ته په خیر راغلی ستړي مشي د اغلی شینواري د ژوند په اړه کرا ته وایي که څه پښتنه لري هغه هم اخلو بلې ستاسو اړیکه را سره وصل د لطفا خبرې وکړي هلال احمد دریم مسلسل اردن کې د چلن ننګرهار ناړي کې نسی خبرونه ته بخیر راغله شنوار سیب خلکو باندې ګران
سلام علیکم
وعلیکم
السلام زما پښتنه د شنوار سیب څخه دا چې تاسو په ننګرهار کې د مخکز شوزو د پاره کوم کارونه تاسو باندې بل څه هم پیدا شو کنه او ککړی نه لګ مهرباني دې علامه معلومات نه تر
ډیر زیاته مهرباني هلال احمد عبدالرحمن احمد خان شنوار او غفار پردیسی اړیکم را سره جاوید احمد ډیر مننه شنوار سب زین اردن کو نظرونه او تاسو د کار ته په مثبت نظر کتل خوشاله وو زین پښتنې هم کوم تزاور ورکوي تاسو خپل انتخاب
افغانستان د ستونزو یعنی ډیر زیات دي زه پیګم په خپل باندې د زابل ولایت یو خنمونه د چیلته پرختیا هم د جګړو د کابل د خوانځي دروازې تړلې دي
اما خلک مثبت فکر او نظر لري
بالکل شته او د دې لپاره باید من کار وکړو دا همزه من ما یو څو موده وړاندې د رئیس جمهور ته یو طرح وړاندې کړ چې پاغه کې د خزو د د خوسن د جګړه زپل خزو د جګړه زپل سیمو د لپاره یو طرح و چې څنګه وکړې شو چې هغه خځې چې یا هغه نجونې چې په داسې او سیمو کې د چلته خوانځی نشته هلته د جینکیانو دپاره د تعلیم زمینه نه ده برابر هلته معلمه ښځه نشته نو بیا دا څنګه موږ روزلی شو دا څنګه موږ لاره ورته خلاصولی شو موږ ورته ما ورته طرحه ورکړې وه او لا هم شاید ورسره یي او کیدای شي چې د پام وړې هم وګرځېږي ما تاسو پوهېږي چې زه صرف یوازې نظر ورکولی شم رئیس صاحب ته او ما دا خپل کار کړی دی پاتې شو دا چې زه شینوار یم او زه شینوار یم او ام دغه اوس هم زما کور کې شاید ملمانه راکړ چې شینوار نه ناستي کله کله چې څومره زکړې شم هغه مره ورسره همکاري لرم زما شینوار شپږ لسوالې دي او زه د ټولو یم یوازې دی وی ولسوالې نه یم خصوصا د تعلیم په برخه کې ډېر سختې ستونزې لري موږ موین سره ما اته ځانګړي خبرې کړې دي په دې اړوند چې څنګه وکړې شو چې په شینوار کې منګه د تعلیم کچه لوړه بوزو او خصوصا راستونزې په ګوته کړو چې څنګه لار ورته هوارول شي چون زه د سولې په برخه کې هم فعال یم نو زه د سولې په برخه کې هم هلي ځلې کړم نو دا ټولې سیمې زما سره زما په سوچ کې دي زما په زړه کې دي چې زه غواړم ورته کار وکړم
د سولې موضوع یاد شو چې په همدې ځای لکه خبري وکړو تاسو خو سولې علي شورا غړیم تیر کال چې موږ تاسو سره مصايبه لرله مرکم لرله تاسو قطر ته سفر کړو پاکستان ته مسافر کړو بیا مهمه خبره دا و چې تاسو سره طالب کوم پلاوی چې خبرې کړي تاسو ویل چې هغه یو جړل حتی د افغانستان وخت هغه خبر بیا موږ وژړول او هغه اصلا د افغانستان څنګه و
اصلا دا سوچ زه ته یو ناڅاپي ما ته چا ویل چې تاسو غواړئ چې هغه وخت د ولسمشر سلاکار نه و منو ما ته بلنه راکړه چې آیا سولې پروګرامونو کې غواړي چې ګډون وکړي من قطر ته سفر لرو او مخامخ طالبانو سره کینو بلخه ځه به هم نه دوه جنکې نه را سره وي خو هغه په دغه کې یعنی هغه کسانو چې فسیلیټری کړه زه څو کوم چې په حیات کې باید ناست وي یعنی دا د دې ټراک ټو خبرې وي ټراک ټو خبرې یعنی مستقیما د دولت او دغه مینس کې نه کیږي د خلکو او د مخالف وسله والو ډلو په مینس کې کیږي نو کله چې زه د خلکو په استازي توبل تلاړم نو زما وظیفه دا و چې زه د خلکو پیغام ملته ورسوم خصوصا د ښځو پیغام ورسوم کلونه کیږي چې زمونږ خویندې چې کله هم ټوپک ته لاس نه دی کړی د جګړو قربانی کیږي، کلی زامن دی، کلی ورونه دی، او کلی هم د ژوند ملګری دی چې پکې لاس د لاسه ورکي. نو ما هم د اغوی انزور اغوی ته وړاندې کړ، ځکه زه کله چې خبرې کړم د زړه نه کړم او اغې کې زریا نه کړم، نو اغې د کبل د مقابل لوري باندې هم اغې سکاندي. نو لنی کمرغه چې په اغوی هم اغیز وکړ، او د یو کس ویل چې زما د سترګو نه اوښکې راغلې، په نامه د جان محمد مدني وو چې فکر کړم هغه د طالبانو یو قندهاری یو سړی وو، هغه ما سره خبرې وروسته وکړې. زما د سولې په برخه کې هلې ځلې هم همدا دي چې که نارینه سوله نه غواړي نو هغه به خپل کار کولې. زه سوله غواړم، ځکه یې غواړم چې زما جګړه نه دی زده، او زه د هغه ښځو استازیتوب په دغه کار کې کړم چې صرف او صرف قربانیانې دي.
او د دوه نور اوردونکو پوښتنه تم مرزو په دې برخه کې سولې موضوع او ماته موضوع را یاد شوه، باید پوښتنه مې کړې وای. هلال احمد ویلې د ښځو لپاره مو څه کړي؟
ما په دغه لکه څنګه چې تاسو ویلې چې د ښځو ما کوشش کړی چې هر کله اگر رښتینی غږ تر یو ځای پورې ورسوم. دا ورته مې د اتم د مارچ پروګرام کې له ولسمشر سره او د ولسمشر له میرمنې وغوښته چې آیا تاسو په خپل حاضر یاستې چې هغه د کلي ښځه تاسو ته راشي او کینی؟ نور خو ملالۍ شینواری تاسو ته کېناسته، داسې ښځې چې لوستې دي دوی کېناستې، دغه نالوستو د ښځو ته ور خلاص کړی. بیا دوی زما سره خبره ومنله. تقریبا موږ یو 50-60 کسه ښځې د ډېرو لرو پرتو سیمو نه راوستې، چې په دې کې البته د ننګرهار نه وې، او په دې کې د داعش هغه نه راتښتېدلې کورنیو مېرمنې وې، خصوصا هغه مېرمنې وې چې هغه ته کسه یا نپېږم څومره کسانو چې په شینوارو کې په بمونو باندې دا کسان کېنول. د دوی مېرمنې هم یو څلور کسه موږ راوستې کېناسته، د دوی دردونه موږ واورېده او یو څه مرسته هم ورسره وشوه. یوازې اویز موږ هدف نه و چې یوازې موږ 50 سره موږ کومک وکړو. ما غوښته چې په 50 کې د 15 لکو ښځو اواز او هغه رښتینی انځور چې بالاخره رئیس د جمهور او مېرمنې په خپله پوهیږي چې دغه ښځې په کوم ځای کې مشکل لري. شاید د ښار ښځې یو ډول مشکل لري، د کلي ښځه بل ډول مشکل لري. نو زه کوشش کړم چې خپل واورم. زه په خپل کور کې لاوسه پورې زه د ولس نه وتلې ښځه نه یم. زه لاوسه پورې په زری موټرو کې نه ګرځم او نه باډي ګاردان ګرځوم. زه ډېر عادي ژوند کړم او ډېر عادي لاوسه پورې د خلکو په مینځ کې لاوسه پورې هماغسې خبریاله یم او هماغه سطحه باندې ښځه یم. ولو که ما ډېر لوړې چوکۍ باندې کار وکړم، ما ته هغه مهم نه دي، چوکۍ نه دي مهم. لوړ انسان هغه دی چې کینی په خاورو کې کینی، اما خلکو ته عزت یو پاچا ورکاندي. نو زه کله نه یم وتلې د ټولنې نه چې څوک فکر وکړي چې ونو ملالۍ اوس لاړې هلته ورسېدي، اوس موږ څه کوې؟ زه اوسه پورې سودا د خپل کور خپل اخلم، زه اوسه پورې په بازار کې خپله ګرځېږم، زه د خلکو سره ناسته ولاړلم، کلي ولس د دې نه لرې نه یم. ما تاسو نن وویل چې دغه نن سهار ما شاید د شینوارو جوار خوړلې، نو شاید به تاسو باور نه کړی.
بلې، د موافقتونو همدې راسته راځو. که څه هم تاسو ځان په ټولنه کې احساسوئ، لا هم په ټولنه کې ځان ګڼئ، اوریدونکو ته مو ویل هر څه واضح، اما څنګه تر دې ځایه ورسېدلی؟ تاسو په لومړی سر کې په یو رسنۍ کې کار کوو، وروسته اوس دوه درې وظیفې یو ځای لرئ، د رئیس جمهور مشاور، د سولې په عالي شورا کې ترکیب جوړښت کې تاسې، او څو وظیفې مخته وړئ؟
ګورئ، دا یو څه جرأت غواړي. زه چې کله BBC ته راتلم، اول دا یو جرأت و، ځکه زه د یو داسې کورنۍ وم چې هغوی د دې وړاندې نه څوک راډیو ټلویزیون کې دې شیانو کې کار نه کړی، او زه پخپله هم خبریاله نه وم، ما حقوق لوستي. یو جرأت مې وکړ چې راځه، زه د کله چې زه شینوارو کې وم، هغه وخت کې ما د ښځو ژوند لیدلی و. ما لیدلی و چې هغو څنګه په سر باندې اوبه راوړي، څنګه خس راوړي، څنګه غوا لوشي، څنګه ډاکټر ته ځي، څه رقم ناخوالې لري، څه رقم بیچاره دي، څه رقم مظلومه دي، او څنګه خوارې دي. د ژوند نورې قصې هم د هغوی ډېرې دي. نو کله چې مې دا په خپله لیده، نو ما ځان سره سوچ وکړ چې دغه خبرې به زه څه وخت رسولی شم، او څنګه به دې ته د حل لارې فکر کوم. نو هغه شی د دې سبب شو چې زه ژورنالیسته شوم یا خبریاله شوم. چې کله زه خبریاله شوم، نو زما اولین یا لومړني کارونه هم دا و چې زه ټولنیز رپورټونه به مې ډېر زیات کړه. تر شینوارو لاړم، تر پکتیا لاړم، تر پکتیکا لاړم، تر هرات لاړم، د افغانستان ګوټ ګوټ مې وکت، او خاص ما د کیګدې غیو د لاندې نمې د خلکو غوونه را پورته کړه او خبره میکړه او دا مې د ژوند تر ټولو خوندور حالت چې زبه د خلکو سره ومه او خصوصا د کوچانو غره پورت مې هیڅ خپل نه ریږي چې په ما یې غو او ما ورته سپیډ دروته راکنه نو دا یو زما د ژوند تر ټولو خوندور حالت مو دردون کې حالت مو غا تاسو چې ول چې خندا او ژړا پکې ام دغه حالت او بیا کله چې دا خبره مې ولیدې چې په افغانستان کې په سیاست کې خځې نشته او خصوصا زه د یو داسې ټولنې غړی یم چې الته د لوستې ښځې کمی دي نو طبعا چې ماته یو میدان خالی شو او په دې کې اوس ضرور دا و چې څوک یو ګام کېږي نو ما دا هر څه چې دا ټول څومره شهرت مې چې په بی بی سي کې ترلاسه کړی او دا مې شاته کې خود ما ویل زه سیاست ته ځم د ښځو دپاره د خپل جنس دپاره او د خپل لس د پاره ځم نو ما دا قدم کې خود او دویم قدم مې د ولسی جرګې غړی شوم بیا د ولسی جرګې نو وروسته ما دوه کاله د اقتصاد په وزارت کې د وزیر مشاور او پاتې شوم بیا هغه نو وروسته دوه کاله ز په نیویارک کې د ډیپلوماټ په توګه ومه چې دا قسمت زما په سوانه کې نو راغله او څنګه ته زه هر کله یو مدني فعال پاتې شوم هم دا اوس چې د ولسمشر سلاکار هم يم ز مدنی
پاتنه دوه بریا راز موریدن کو ته ویلې تبن هغه مرمنې چې غواړي تاسو په پل باندې پل کې یک دی دوی ته ما فارمولا او فارمټ جوړ کو دا چې څنګه سي ډیر خلکو تاسو نوم د میوندې ملال نوم مریادوي
ولې زه خو خوشبختانه ویم یعنی کمرغه ویم دا د نوم په ما باندې هم ګران دی د دې لپاره چې زما نوم دی د دې لپاره چې دا د تاریخ یو ډیره پیاوړې ښځه تیره شوه د افغانستان د تاریخ یو برخه او کېده شي زه هم کېده شي نه زه د امغې
په کابل تاسو لرو د تخبرونه کې تاسو
مې هغه د کابل زه ملاله یم نو یو وخت ما په احمد شاه بابا مینه کې کار کړ نو هغه ته مې نیالګي کینول نو هغه خلکو ماته ویل چې دغه څلور لارې بس تا په نام کړو ما ویل زما په نام یې کړی یاد مراله یې وای وندي په نام یې کړی زما په نام ته وایي ټول راته وخندل وی اوس چې چېرته ملالیا نه هغه به ته یې ما چې زه په هر ملالۍ کې ځان ګورم
دا ټول سفر چې تاسو زحمتونه هم ګاللي بریالیتوبونه ته هم رسیدلی په څه شي ډېر ویاړ یا هغه څه چې تاسو کورنۍ ته ویاړ درکړی وي تاسو ته خپله د ویاړ احساس کیږي
تر ټولو زیات چې زه د خوشاله یم د لانا چې زه ښځه پیدا کړی زه پوهیږم چې شاید ډېر ښځې به فکر کړي چې ښځه یعنی یو ناقصه انسان خو زه فکر کړم چې او ډېرې ښځې ماته وایي که نه زما نیا به هم دا خبره ماته کړه چې نارینه په لویه ورځ پیدا دي خو که زه په یوه وړه ورځ کې پیدا هم یم زه د خدای نه شکر گزاره یم او زما د پاره زما خدي تو ویاړ دی ځکه زه یو عادي انسان نه وم زه یو پیاوړی انسان وم چې خدای پاک په داسې یوه ټولنه کې چې جنس الته یو ننګونه دستا په وړاندې زه په یوه داسې ټولنه کې چې ښځې ته د انسان درجه نه ورکول کېږي څوک ورته عاجزه وایي څوک ورته بیچاره سرتور او تور سری وایي څوک ورته یو نوم رنګارنګ نومونه موږ پکې خپل نومو ماته کله کله یرو څوک راته خور مور وایي زه وایم زه انسان یم او شکر چې زه ښځه یم ځکه د ګورئ تاسو په قرآن کې مریم لری زما د پاره مریم د ټولو نه یعنی ښه مثال دی چې زه وایم چې آیا مریم پیغمبره نه وه د الله پاک خو د خدای پاک د ټولو نه د زیات دغه لاندې راغلې وه په کارونو کې په کم کار مې چې ډېر خوښېده افتخار خو زه تر اوسه پورې د ویاړ د ما داس کار نه دی کړی چې زه په ویاړم ډېر داسې فخر فروشي په وکړم او ویم چې زه یوازې
افغاني ټولنه کې ستاسو دومره بریاوې ډېر څه دي چې باید هر څوک پرې
نه زه فکر کوم چې دا موږ یو کم مشکلاتو نه ډکه ټولنه کې ژوند کړو ځکه زما غوندې ښځې چې یو څه راوځي نو بیا وایي چې زه خو وګوره داس تکړه یم نو تکړه ډیر نه ما خو خبره دا ده چې دغه ټولنه کې ډیر کمی خځې راوتلې دي. ما ته لکه یعنی زه په دې ګوتو شمار ویم یا کم خځو په جام کې چې لا اقل خپل حق ترلاسه کولای شم. نو کله کله زه په دې ویاړم چې یو دغه خځو نه یم چې ومې کړی شو چې په افغاني ټولنه کې خپل حق ترلاسه کړم.
او چې مو ډیر زوروي
جګړه مې ډیر زوروي او د خلکو فقر مې ډیر زوروي او د دې دا شی مې نشم زغملی کله چې یو انسان بل انسان ته وګورم چې محتاج دی.
او دا عملاً ډیر ټولنه کې تاسو
وینئ؟ دا زما ټولنه کې ډیر زیات دی او دا شی ما زوري.
خلکو لاسنیوي کوي بیا کله چې دا څه سره مخ کیږي؟ طبعا تاسو امکانات سبق
زه غواړم د اعتماد سره ډیر زیات کار وکړم ځکه او امدې لپاره ما
کړی مودې مالی مرستې کوي ورسره
نه یوازې ما هغه ښه قسمت به نه یادو ځکه هغه د خدای سره د یو بنده بدخکاره کیږي. موږ ته خدای ډیر راکړي ولې کوشش کړم چې کار وکړم.
ډیره زیاته مهرباني ملالۍ شینواري چې زموږ سره د مخکخي ښځې په خپرونه کې وای. خپرونې خوند وکړ.
اول خو تاسو نه مننه چې زموږ مخکخي ښځې ماري
او
الله دې د افغانستان هر ښځه مخکخي لري.
ډیره مننه تاسو له حضور نه درنو اوردونکو له تاسو نه مننه. تاسو په افغاني ټولنه کې د ښځو ونډ او رول ته په کوم نظر ګورئ؟ 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیرې ته مو غږیز پیغامونه راته پرېږدئ.